سلامونه او ستړي مسید مشال ریډیو په دې خبري غړي کې موزا عبدالحی کاکړ هر کلای کوم په دې غړي کې به درته د سر خبر د پاکستان د نگران وزیر اعظم د افغانستان پر طالبانو باندې د تنقید په اړه ریپورت دی او د دې ترڅنګ بیا د افغان کډوالو د ستنېدو او نورو د سیمیز او د پاکستان او قبایلي سیمو په اړه باندې ریپورتونه درته لرو دا هر څه به وروسته یې په پایل کې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوو سرټه کې د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر راتلو وروسته په پاکستان کې د ترګري پیښې زیاتې شوې دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب صندوق یونیسف وایي د هرات درې څلوي زره زلزله ځپلي بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري د نړۍ د اولو جمهوریت ترونکو هیوادونو جی 7 لوړپوړو ډیپلوماټانو د اسرائیل او حماس جګړې په اړه متحد موقف اعلان کړی دی او سم د خبرونو تفصیل د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي په افغانستان کې د طالبان حکومت تر راتلو وروسته په پاکستان کې د ترګري پیښې زیاتې شوې دي انور حق کاکړ نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی امید و چې په افغانستان کې د طالبان حکومت تر راتلو وروسته به د پاکستان مخالف ډلو او په ځانګړي توګه د تحریک طالبان پاکستان خلاف سخته کاروایی وسی خو دغه په خبره داسې ونه سو او پاکستان کې ترګري نور هم زیادہ سوا
بدقسمتی سے عبوری افغان حکومت کے قیام کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% اور خودکش حملوں میں 500% اضافہ ہوا ہے
انور لکا کڑ جاتا کہ چپتیر دو کلون کی د پاکستان دننا 2200 او وش پیت پاکستانیان پا ترگری پیشو کی وجل سوی چی پا وینای دا دی زمواری تحریک طالبان پاکستان دی چی دا افغانستان مزک دا پاکستان پرزد کاروی دا نگران وزیر اعظم دا روسی چرگندونو پالا افغانستان چنه دی ویلی البته دا طالبانو دا بحرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی لبی بی سی پشتو سر پا مرکا کی چی دا نومبر پشپجم اخبراسوا و ویل چی پا پاکستان کی دا تی تی پی بریدونا نوی ندی بلکې لشاوخوا شل کلون رایسی روان دی متقی زیاته کړه چې د وس... وسلوال د پاکستان په خاوره کې دننه له افغان پولیس څخه 400 یا 1500 کیلومتر لري بریدونه کوي نو امنیت د هغه هیواد کورنۍ موضوع ده چې باید خپل اواره کړي د خیبر پښتونخوا په کرک ضلع کې وسلوالو په خورم نومې پولیس تانې برید کړی خو پکې چاته مرګ ژوبله نه دا وشتي د خورم تانې مطبوعاتي څانګې نن مشالېډیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې بیګا ناوخته وسلوالو په تانه د راکټونو حمله وکړه چې پکې د تانې ودانې ته لږ زیان ورسېدی بیان زیاتوي چې پولیسو د سیمې د اوسیدونکو په مرسته ځوابي کاروایی وکړه او حمله یې په شاو تمبوله ولخوا د کرک ډی پی او سجاد احمد خان په خپل یو بیان کې ویلي چې د پیښو وروسته په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي د برید ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې ملګری ملتونه وایي چې د نومبر 8 د شپې تر 11 بجو پورې د تورخم دروازې لالارې 15209 کسان له پاکستان افغانستان ته ستانه سول د خبره د کډوال لپاره د ملګری ملتونو ادارې یونیسیار یو چارواکي ارشاد خان نن مشالېډیو ته وکړه نو مړي زیاته کړه چې د نومبر تر 8 پورې یوازې پر تورخم لار د ستنه سو کډوالو شمیره له 215000 زخه وشته ده د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د ستانسو افغان نانو شمیر 2200000 یاد کړ بلخوا د انتظامی چارواکو تر مخه پر چمن سرحدي لار هم زرګونه بیا اسناد کډوال افغانستان ته وشته دي د پاکستان حکومت د نومبر لومړۍ نیټې وروسته د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي دي بلخوا د بشري حقوقو ادارو او ملګرو ملتونو کډوالو ادارو پر پاکستان ژغ کړي چې دغه لړۍ ودروي ځکه چې په دې کې ځینې کډوال داسې دي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر دی د پاکستان د انتخاباتو کمیشن مشر نگران وزیر اعظم سره د لیدو پر مهال ویلي چې د 2024 کال د فروری په اتمه کې دونکو ټولټاکنو ته تیاریانه مکمل کړي دي د پاکستان جیو نیوز او ډان ورسپانې په ګډون نور رسنیو لیکلي چې سکندر سلطان راجا پرون له نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ سره د هغه په دفتر کې ولیدل د انتخابات د کمیشن مشر وزیر اعظم ته وویل چې د نوو حلقو بندیو حتمی فهرست د نومبر پر 1 خبروي د پاکستان نگران وزیر اعظم د انتخاباتو د کمیشن مشر ته ډاډ ورکړ چې د انتخابات لپاره مالی امکانات او امنیتي عمله ورته برابر ده د کمی اسمبلی په اگست میاشت کې رنګ سوی وای چې تر هغه وروسته لا عین سره سم باید انتخابات په درو میاشتو کې سوی وای خو انتخاباتي کمیشن وویل چې د عین لمخې باید لومړی له سرشنی سرشمرین سره سم نوې حلقه بندی وسی د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب صندوق یونیسف وایي د هرات 340,000 زلزله ځپلي بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې دې ته په پام کې چې زلزلې د دوو خلکو روغتیایي تاسیسات ویجاړ کړي، د صندوق د ډنمارک د بهرنیو چارو وزارت په ګډون د خپلو مرستندویو شریکانو د مرستو پر مټ سیمې ته په بیړني ډول د 8 ټنه طبي وسایلو لیږدول تنظیم کړي دي. یونیسف ویلي وروستۍ زلزلې په ټول هرات ولایت کې د اوبو نظام زیانمن کړي، خو د اروپایي ټولنې د بیړني مرستو پر مټ به په 250 او روغتیایي مرکزونو کې د اوبو تاسیسات ترمیم کړي چې 14,000 کسان به له پاکو اوبو څخه برخمن شي. وروستۍ خبر دا چې د نړۍ د اوو لوی جمهوریت لرونکو هیوادونو جی 7 لوړ پوړو ډیپلوماټانو د اسرائیل حماس جګړې په اړه یو موقف اعلان کړی. دوی دا اعلان په ټوکی کې تر تاکیدي غونډې وروسته نن وکړ. دوی د حماس غندنه او د اسرائیل د خپلې دفاع کولو ملاتړ وکړ. د ډیپلوماټانو په غزه کې ولسي وګړو ته د مرستو رسول عمل د تیزولو په هدف په جګړه کې د وقفو لپاره غږ وکړ. دغه هیوادونه د 2 ورځو تر خبرو وروسته په یو بیان کې هڅه کړې چې حماس د غیر واضح تنقید او اسرائیل خلاف د بریدونو په اړه ښکاره دریځ خپل کړي چې دا رنګه په محاصره فلسطین کې له ولسي وګړو سره مرسته وسي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو اوري په روانه غړي کې د جنو نور ریپورټونو ترڅنګ دا مهم ریپورټونه لرو. د پاکستان نگران وزیر اعظم دا وکړي چې لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي په پاکستان کې د ترګري پیښې زیاتې سوي. د چارو پوهان د انور الله کاکړ دغه څرګندونی څنګه ارزوي؟
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د بد اعتمادۍ فضا ډیره زیاته شوې ده. د مولا یعقوب یو بیان هم دی چې موږ په دباو کې راوړي په پاکستان هلی ځلې کوي چې په موږ باندې د ډیورنډ کرښه ومني.
له پاکستانه د بیا ستاتو افغانانو افغانستان ته د ستنېدو بهیر نن هم روان دی، خو په دوی کې داسې خلک هم شته چې په خپل هیواد کې سرپنا پاړه پریشان دي.
دو خامخا د سیستل یو کال وخت به ور کړی وي، یو شپږ میاشتې وخت به ور کړی وي. هغه مخ کې ګرمۍ کې به سیستل وي هم څه مشکل نه و، بلته به یو خیمه بچاولو سم خیمه کې گزاره کیږي نه. څه شي کوي؟ وړو له پیدا کې حاصل پیدا کې.
د پېښور په نظر بوټو په هنتون کې نن هم د شوزو 15 ورځنۍ میله روانه ده. په دې کې دوی پر کومو موضوعاتو خبرې کوي؟
هغه خپل بوک خپل شاعري خپل ناول ایون په ساينس باندې چې د فچو سټډي کړی دی هغه په خپل پینل ډسکشن دی پی دی د انوایرنمنت حواله سره.
نو ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوس او سم د خبرونی د فایل ریپورت. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي له هغه راځي چې په افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت راغلي په پاکستان کې د ترګري پیښې زیاتې سوې دي. نو مولین په اسلام آباد کې به خبري غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې ترګري په دې پیښو کې په پاکستان کې د میشتو بیا ستاده وګړو لاستي او له هم دی وجه د هغه وی د استلو لړۍ پیل کړي ده. کاکړ په افغانستان کې د طالبان پر سرپرست حکومت نیوکه وکړي چې په خبره د پاکستان د بیا بیا خواستونو باوجود د ترګري مسلې د حل په برخه کې همکاري نه کوي. په افغانستان کې طالبان حکومت تر اوسه د انور الله کاکړ د څرګندونو په جواب کې څه نه دی ویلي. د چارو ځینې شنن کې وایي پروستي کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوی چې لواجی دواړه خواوی پر یو بل تورونه لګوي. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وای په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوې دي او د افغانستان واکمن د ټي ټي پی په اړه د پاکستان غوښتنې نه دي پوره کړې.
جسکه ذمہ دار تحریک طالبان پاکستان کې دهشتګرد هم
د دې ذمہ وار د تحریک طالبان پاکستان ترهګر دي چې د افغانستان د ځمکې په کارولو سره په پاکستان بریدونه کوي. په دې موده کې په ځانمرګي بریدونه کولو کې 15 افغان وګړي هم شامل وو. وزیر اعظم انور الحق کاکړ زیاته کړه چې په پاکستان کې په بدامنۍ خورولو کې بهراني وګړي ککړ دي او په افغانستان کې موجود د ترهګرو لیست یې هم د افغانستان عبوري حکومت ته ورکړی وو، خو چې هغه یې مثبت ردعمل څرګند نکړو نو دوی له پاکستان د ټولو بهراني وګړو د وستلو فیصله وکړه.
اس پس منظر میں کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کی بجائے افغان حکومت نے متحد
د کوٹری گام پورتکول پزے افغان حکومت مشورہ ورکړه چې پاکستان دی پخپل داخلی معاملات توجه وکړي. د افغان حکومت د دې رویه او مرستې نه کول په وجه اوس پاکستان د خپل دې معاملات پخپل د سمولو فیصله کړی ده. په پیښور کې د خبريال او شینون کې شمیم شاهد نمی د پاکستان او افغانستان د موجوده سرپرست حکومتونو ترمنځ د یو بل په ضد د دې تورونو او نیوکو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل
په حقیقت دا دی چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د بد اعتماده فضا ډیره زیاته شوې ده او دواړه غاړو په یو بل باندې تورونه لګی. د ملا یعقوب یو بیان هم دی چې موږ په دباو کې راولي او د پاکستان دا حل ځلې کوي چې په موږ باندې د ډیورنډ کرښه ومني، یو طرف ته دا ده بل طرف ته د تحریک طالبان هم مسله ده. نو زه نه پوهېږم چې دینه به څه جوړېږي، خو بهرحال د پاکستان او د افغانستان تر منځ چې کوم حالات دي نو د دې زیات نقصان د دواړو هیوادونو ته هم دی او د دواړو هیوادونو وګړو ته هم دی.
وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په خبری کانفرنس کې یو ځل بیا وویل چې د اسناد نه لرونکو د ویستلو پالیسۍ باندې به عمل روان وي او په دې پالیسۍ کې به هیڅ بدلون نه کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ای چارواکي وایي چې په کاش په تر نوخته پوری له پاکستان افغانستان ته د بیا سناته افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه وه. د چارواکي د خبره نن مشال ډیډو ته د نوم نخ پرولو په شرط کړی ده. افغان کډوال د پاکستان له مختلفو برخو لومړی په لوړګي کې د غو لپاره جوړ موقتی کیمپ ته ځي، حالته د نادرا سبتوی او بیا تورخم ته لیږي. په لوړګي کې وستنېدونکو افغان کډوال مشال ډیډو ته ویلي په افغانستان کې سرپناه نه لري او اندېښمن دي چې روان ژمی به څنګه تیروي. د پاکستان نگران حکومت د اکتوبر پر دریمه اعلان کړی و چې په غیواد کې مش ټول بیا اسناد وګړي باید د هم هغه میاشتې تر یو درشه موزي کنه ورسته به په زور استل کیږي. د رواني نومبر میاشتې لومړی رایسي له تورخم او چمنلارو د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. فرحات شنواری رپورت لري.
په تورخم کې د ایمیګریشن یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د نومبر په اتمه مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر اووم نیټې شپې ناوخته پورې خواوشا 15,200 افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه کړي او د سره د سپتمبر 12 نیټې نه تر نومبر اووم نیټې پورې یوازې په تورخم افغانستان ته د اوختو بیا سناد د افغان کډوالو شمیره 215,000 نه پورې تاسو او نن هم دغه دستنېدو عمل روان دی. د چمن سرحدي چارواکو لوینا مطابق په چمن پوله هم تروسه 15,000 نه پورته بیا سناد د افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوی. د ملک مختلفو برخو نه هر ورځ په لزګونه کډي لومړی په خبرو بیا لنډی کوتل موقتی کیم ترارسي او دلته سبتوي او بیا په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي. د لنډی کوتل کتی کیمپ نه بهر ولاړ یو بیا اسناد افغان کډوال عبدالله وای چې په کار و ژمی په ځای په اوړي کې ورته افغانستان ته د تلو امر شوی وای.
دو خامه خدیس استل یو کال وخت به ور کړی وای، یو شپږ میاشتې وخت به ور کړی وای. هغه مخ کې ګرمۍ کې به استل ویم سم مشکل نو بل ته یو خیمه بچاولو سم خیمه کې گزاره کیږي نه څه کې وړول پیدا کې خاصول پیدا کې سوک ولته خو ژوند حال دی، یخنی دا کور نشته بل شي نشته دا حال ده، بس مجبور شو سوک عزت ګران دی بسړي باندې عزت سره چې دلته سې عزت خرابې کې مجبور لاړ بشي سبق هم دا ټاټکی مزدوري مګول بل ته شي نه اته بچي ماشاالله د سره فامیل ته کسان یو شپږ می بچي دی یو ز یو کور ولد نه ته کسان نه هر شپ خدای چې کړي لپاره مې بل نه کړ
په لنډی کوتل موقتی کیمپ کې د افغان کډوالو لپاره حکومتي او نا دولتي ادارو د صحت مرکزونه خلاص کړي. د لنډی کوتل په موقتی کیمپ کې وی نا دولتي ادارې الخدمت فاونډیشن ډاکټر زبیر شاه مشال او ریډیو ته ویل چې دوی هم افغان ناروغانو هر ډول درملنه کوي.
مونږ چې زیات تر کم مریضانو کتل نه کی زیات تر زنانه د ماشومان او بیماران دي چې غوی ته په دلارو کې په دې سفر کې ډېر تکلیف وشي بل دا چې هغه الډي د تشه میتیازو زخمونه چې کوم هغه سره نارمل دی هغه وته کیږي وته کم شومان چې زیات تر راځي سفر د وجې نه په لار کې ډېر زیات دوړه او دی گردالود چې سومرم د داغي وللجی او هغه زیات تر الرجی تب سره سینې خراب دي جی په مشومانو خارخ ته ډیر زیات دي او سره پاسه تاسو کسان مو کتن صرف چیک اپ مونږ نه کو دلته دلته چې کوم دی داغي لمونږه کم ضروری ټیسټونه دي هر قسمه ټیسټ دلته مونږ غوې لکو داغي سره سره چې کوم ده مونږ داغي لا میډیسنز هم فری ورکو
په بیړنی حالاتو کې د خلکو د ژغورنې ادارې ریسک یو یو دوه دوه د خیبر ضلع ویاند مقصود پردي وویل چې دوی افغان کډوالو ته خپل خدمات هر ورځ ورکوي.
روډ باندې اکسیډنټونه هم شوي دي چې په هغه کې مونږ سرویس فراهم کړی دی. تر اوسه پورې مونږ 450 چې کوم افغان کډوال دي مختلف قسم زخمیان مریضان هغه ته مونږ سرویس فراهم کړی دی. په دا کې شپېته چې کوم داسې مریضانو چې هغه د هسپتال د منتقل کېدو هغه مونږ لنډي کوتل هسپتال ته منتقل کړي دي. اوس جمرود هسپتال ته 340 چې کوم مریضان دي هغه مونږ په آن د سپاټ ټریټ کړي دي او اوس هم چې کوم د مونږ کیمپ دی هغه روان دی او ماشومان دي بوډاګان دي یا زنانه دي هغو ته خپل سرویس فراهم کوي.
قدرتی افتونو په وخت د انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي غنی خان مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د کډوالو ته یوازې بسکټ او بور کوي خو بیا دوه وخته خوراک ورته ځایي فلاحي ټولنې او شتمن خلک ورکوي او د خوراک څه کمی ورته نشته. د پاکستان نگران وفاقي حکومت د اکتوبر په درېمه نیټه اعلان کړی و چې تر اکتوبر یو دیرشمې نیټې پورې دې ټول بې اسناده غیر ملکي وګړي له دې ملکه ووځي چې زیاتره شمېره پکې د افغان کډوالو ده او د نومبر لومړۍ نیټې راهیسې د دوی د ستنېدو عمل تیز شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پاکستان کې د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د نیټې تر اعلان وروسته سیاسي هلې ځلې زیاتې شوې دي. سیاسي ګوندونه تر دا منځ د ممکنه انتخابي شراکتونو لپاره له یو بل سره اړیکې نیسي. په همدې لړ کې د مسلم لیگ نون او متحده کومیونټ انتخاباتي پیوستون د نومبر په 1 نیټه په لاهور کې اعلان شو. د چارو ځینې شنونکي د ته یو غیر فطري اتحاد وایي، خو ځینې نور بیا دا دریز لري چې د پاکستان په سیاست کې هیڅ شی هم غیر فطري او له امکانه بهر نه دی. دوی اټکل کوي چې په راتلونکو ورځو کې تر دې زیات غیر فطري اتحادونه هم جوړ شي. نور تفصیل له اسلام آباد ته راشد خټک په ریپورت کې.
د الیکشن کمیشن اف پاکستان لخوا د انتخاباتو لپاره د 8 فروری د نیټې د اعلان نه پس په خلکو او سیاسي ګوندونو کې د انتخاباتو د کډو په اړه شکونه او بې‌باوري تر ډیره حده کم شوې ده. سیاسي ګوندونو د روانو انتخاباتو لپاره تیاریاں پیل کړې دي. د ګوندونو ترمنځ د سیاسي اتحادونو جوړولو لپاره خبرې هم روانې دي. خو تر ټولو لومړی اتحاد په 1 نومبر په لاهور کې د مسلم لیگ نون او متحده قومي موومنت ترمنځ اعلان شو. د دواړو ګوندونو مشرانو په شریکه د شپږو کسانو یو کمیټه هم جوړه کړه چې په انتخابي، سیاسي او اقتصادي مسلو شریکه کړنه راوټکی او په لاس ورځو کې خپل سفارشات د دواړو ګوندونو مشرانو ته وړاندې کړي. د مسلم لیگ نون او متحده کومومنت اتحاد لزنه خلکو د پره حیرانوونکي دي. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې د انتخابي اتحاد د نظریې سره هیڅ تعلق نشته. د مشال لوډیو ته ویل
دغه اتحادونه په نظریه باندې اډانه نه، بلکې هغه په الیکشن کې د زیات نه زیات سیټونه ګټل او د سیاسي ګټې لپاره دغه اتحادونه کیږي. یعنی دا ته وګوره چې هم دی پیپلز پارټي په یو وخت شهید بنظیر بټو کله چې واقع شو نو هم د آصف علي زرداری دغه خاوند چې هغه قافلې چونکی حکومت په هغه ټن کې نقاتل لیږي وته ویلې، خو چې کله په حکومت کې راغونو هغه چودري پرویز الهي هغه لکه نائب وزیر اعظم جوړ کو وسره اتحاد مکو.
د پیپل پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری په ګوټ کې د ګوند غړو ته د وینا په وخت سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخابي اتحاد هرکلی وکړو. دوول چې خنه ته جبه هله رځ په ملک جمهوریت او د یو بل سره مقابله وي. سور زوړاندې د آصف زرداری زوی او د پیپل پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری ویلو چې دوی د تحریک انصاف سره انتخابي اتحاد کولو ته تیار دي. خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه‌نگار افتخار مشوانی وایي چې لا د انتخابي اتحادونو په جوړېدو کې وخت شته او په دې ابتدایي مرحله کې د ملګري او مخالف اندازه نه لګي. د مشال رادیو ته وویل
څنګه چې ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این هغه نن الائنس اناؤنس شو نو ڈاؤٹ دا یو غیر فطری ونی الائنس دی لیکن ایون دین دا به موږ یو پازیټیو سینس کې والو اور نور دا دی چې که وګوري نو اور آل ملک کې چې کوم دی کنه انتہائی غیر یقینی صورت حال دی اور اسپیشلی اکنامک انسرٹنیٹی سارا سارا پولیٹیکل انسرٹنیٹی دا نن هم زما یو پی ایم ایل این هغه یو صوبائی وزیر هم پاتې دی او اوس هم هغه ایم پی هغه کانڈیڈیٹ دی نو هغه سره ما خبرو شو نو هغه چې زه اوسه پورې هم په دې منې کنوینس
بلخ په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان وایي چې انتخابات په خامخا کیږي او د مسلم لیگ نون او متحده قومي ممیټ د اتحاد غونډه نور ډېر هرناون کې پیښې به هم تر سترګو شي د مشال رډیو ته ویل
الائنس نے دا مینجمنٹ تے اور کراچی دی مینج کول غواڑی انو کو ایون پیپلز پارٹی دا پلان حصہ جوڑے دل نو غواڑی ان اگیل یو اشارہ ورکڑا دے اسٹیبلشمنٹ طرف نا چھ ک پیپلز پارٹی خپلو خبرو سرا نو دری گی ان اگئی سرا یو بل متبادل پلان موجود دے ان داگے طرف تے اشارہ دا ان الیکشن را روان دے خو ما تا اس طرح خبر سوز بیا کرے چھ پاکستان کے الیکشن نکی گی دا مینج کی گی مینوفیکچرڈ کی گی ان دا داگے حصہ دا ان ما دا دے کے سغیر فطری خبر نخ کاری اور رات کی وقت کے بعد تاسو داسې یو شو خبر نوري مو ګوري
په 1 نومبر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ سره په اسلام آباد کې ولیدل او خاغته د انتخاباتو لپاره کې دونکو تیاریانو احوال ورکړو انور الحق کاکړ په دې مکوول چې حکومت په الیکشن کمیشن سره په شفاف او آزاد انتخابات کولو کې مرسته کوي او د دې لپاره به کمیشن ته ټول وسایل او فنډونه ورکوي او امنیت به یقیني کوي چیف الیکشن کمشنر وزیر اعظم ته د انتخابات لپاره کې دونکو تیاریانو باندې د نظر اچولو بلنه هم ورکړه راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
او هم د انتخابات په اړه یو بل ریپورت دی هغه هم دا که هم د عامو انتخاباتو لپاره د راتلونکي 2023 د فروری اتم نیټه اعلان شوی ده خو د انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو هلې ځلې ډېرې په سستۍ سره روانې دي له عوامي نیشنل ګوند او جمهوري اسلامي پرته نور سیاسي ګوندونه تر دې دمه خپل انتخابي امیدواران هم نه دي اعلان کړي خو د سیاسي ګوندونو استازي وایي په روانو میاشت کې د امیدوارانو د نمونو حتمي کولو لپاره غونډې اوربللې دي تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې
د فبروري په اتمه نیټه په پاکستان کې د عامو انتخاباتو د اعلان وروسته هم زیاتو سیاسي ګوندونو تر اوسه پورې د قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلیانو لپاره د خپلو کاندیدانو نمونه نه دي اعلان کړي د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د نومبر په 16 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دا وی ګوند د روانو عامو انتخاباتو لپاره خپل هلې ځلې توندې کړي دي او د قومي او صوبایي اسمبلیانو لپاره د خپلو کاندیدانو نمونه هم اوره کړي دي
خدشات خوشتا خو د خدشات باوجود چون کې د عوامي نېشنل پارټي خپل یو جمهوري پارټي ده او تاسو ته پته ده چې موږ خپل ټکټونه تقسیم کړل دي او زموږ کانګرس کار هم شروع کړی دی خو چون کې یو خو د سپریم کورټ آرډر دی او دویم بین الاقوامي پریشر دی نو الیکشن به د یو پار صورت پانی کوي بل دا چې سپریم کورټ ته پکې انوال لے او لیکل هغه ورکړل دي نو دینا اخوا کې دی نشي او زموږ امید دی چې الیکشن به هم پر خپل اتمه پروري باندې ضرور کیږي
خو بلې خوا ته پاکستان مسلم لیگ نون جمعیت علمای اسلام فی پاکستان پیپلز ګوند او نورو سیاسي ګوندونو بیا تر دې دمه د خپلو کاندیدانو نمونه نه دی اعلان کړي د جمعیت علمای اسلام فی ویان عبدالجلیل جان د نومبر په 16 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند د خپلو کاندیدانو د نمونو لپاره د صوبایي او مرکزی مشرانو غونډې رابللې دي او ضربه دوی د خپلو امیدوارانو نمونه اعلان کړي
12 تاریخ باندې موږ کینډیډیټس نه نامې غوښتې دي او 18-19 باندې زموږ د مرکزی جنرال کونسل اجلاس دی او ان شاء الله په دې نومبر اینڈ کې یا دسمبر کې به موږ کینډیډیټس باندې غور اتمی رپورٹ به شایع کوو ان شاء الله لذیذ
په پیښور کې د خبريال او شینون کې محمود جان بابر نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې زیاتو سیاسي ګوندونو لخوا د خپل امیدوارانو د نمونو نه اعلانولو یو وجه دا هم ده چې د نومبر د 13 نیټه پوري د نوي حلقه بندیانو عمل روان دي
نو حلقه بندو کې په پته لګي چې کمی حلقي حد کم ځای سره لګي چې د پیښور په یو ګډ کې یو امیدوار پاپولر دي او هغه اوس په یو بل حلقه کې را روان دي او هغه حلقه بدل شي نو که دل مخکنه ټیکټ ورکړی شي نو هغه ټیکټ څه فائدہ بنی دا هغه به نقصان دی زما خپل خیال دا دی چې څومره هم سیاسي پارټۍ دي دې خبرې تم ګوري چې کومه کومه علاقه کومه کومه حلقه کې راځي که بیا دا ټیکټ ورکړي دې وزيات فائدې
یاد دی وی چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشر عارف الوی سره د مشاورت وروسته د نومبر په 2 منېټه د روان عامو انتخاباتو لپاره د فبراير 8 منېټه اعلان کړی و او د نومبر په 3 منېټه ستر عدالت سپریم کورټ د انتخاباتو د ځنډیدو په اپیلونو په فیصله کې حکومت او الیکشن کمیشن ته امر ورکړی دی چې په اعلان شوی نیټه دی عام انتخابات یقیني کړي. شینون کې وایي د انتخاباتو د یقیني کولو په اړه د سپریم کورټ د فیصلې وروسته د انتخاباتو د نور ځنډیدلو امکان ختم شوی دی او د دې فیصلې وروسته به ټول سیاسي ګوندونه د انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې تیزوي. په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
را روانه هفته نه د میانواز شریف صاحب دوره هم متوقع ده د خیبر پښتونخوا د بلاول بټو زرداری صاحب دوره هم متوقع ده مونږ وکتل چې جمعیت علما اسلام یو ډیر لوی اجتماع هغه د مفتی محمود کانفرنس په شکل کې وکړو په ټول ملک کې اجتماعات وکړو او دا چې دینو هلې ځلې روان دي د عوامي نیشنل پارټۍ ته د نورو سیاسي جماعتونو پرویز خټک صاحب لګیا دی اغم جلسے کی سے پس اجتماع او د دې سره سره د وخت تقاضا هم د ځکه چې سر ټیکنیکل ایشوز دی یو ټیکنیکل ایشو خدا دا چې د مارچ نه مخکې مخکې به الیکشن ځکه کول پکاري چې په مارچ کې سینټ چې دی نو د دې به نیم ممبران دا به ریټایر کیږي او بیا دغه فورم چې دی نو دا به نیم ګړې پاتې کیږي.
یاد دی وی چې د پښتونخوا او پنجاب اسمبلیانی روان کال د جنوري په میاشت کې تحلیل شوې دي او په اگست کې بیا قومی اسمبلی او د سین او بلوچستان صوبایي اسمبلیانی هم ماتې شوې دي. خدایي روستو د عین سسم په دریو میاشتو کې نه عام انتخابات تر دې دمه په دې وجه نه دي شوې چې د نوې سرشمیرنې د منځوري روستو د نومبر د 13 نیټې پورې د نویو حلقه بندیانو عمل روان دی.
د غلام غوث رپورت موریدی د سوات پټه تحصیل د پیرکلی اوسیدونکو له تورو تور زراسي په احتجاج دي. دوی وای حکومت ورځه درېسه وکړنالم ځکه د قانون د وی ماده په زور نیولې او باندې د میډیکل کالج ودان جوړوي. دوی زیاتوي حکومت به د کار ته ځکه پرې نږدې چې په خبره د ژوند چارې پر هم دې زریم ځکه پوری تړلې. وبل پلو د سواد پرسیال کمشنر وای هغه مزکه یې تیر کال د قانون سره سم له خلکو اخیسته او اوس پر کار شروع کول غواړي. نیازمت خان رپورت لري.
مکو باندې قب ناجایز قبضه کول
د سواد تحصیل مټي په مرکزی سړک د پیرکلی اوسیدونکو په دغه توګه احتجاج کوي. حکومت ترې د سیکشن سلورم تر سوري لاندې 310 کلا نزمکه اخلي. د کلی په لسګونو خلق زمکه تاتلونکو په لار ناستي او احتجاج کوي. ضلع انتظامیہ دغه سیمې ته چارواکي او پولیس لیږلي چې زمکه قبضه کړي. احتجاج کې شریک د کلی او مشر پیدا خانوي چې د هغه او د ورونو لس کلا نزمکه په دغه کې شامل ده. دوی په دغه زمکه کارونده کوي او ډیر په مشکلې دغه ځای اغسته.
مونږ دلته په بهر ملکونو کې مزدوریانی کړی دي، د دې لپاره کړی دي چې دا کانال نیم ځای مونږ ساتلې ده چې په دې به مونږ کور جوړو. اکه چې زدي متبادل زمونږ سره نور سوي بیا خو په کار ده چې دی والی او بل د دې زمونږ د کلو په خوا او شا کې ډیر خلک داسې دي او ډیر داسې کلی شته چې البته د درې سو کانال زمکه له یو کس نه والی نو په هغه به نور زمکه قیمتي شي. دلته به د درې سو کانال زمکه کې 500 خاندانونه متاثر کیږي. نو زمونږ دا سوال له خپل موجوده حکومت ته زمادہ سوال لے مشرانو تا چتا سوراشی دا گون ریئلٹی وینے پے اول روپے زماز مکی پٹ لگا ولے نئی زکین ولیم نئی زمانہ تا پوس کر لے نئی زمانہ گوتا لگا ول او دو جبرن باندھ جے دے ریاست دل ترا غلے دے
تکلی او بل مشر خان بچا وے چ پیر کلے ای وڑو کے شان کلے دے پکی دخل کو لگے لگے اس مکی دی دین اوڑان دے حکومت ہم دا کلی 215 کی نارز مکا د سوات موٹر وے لپاره اغستے بیا سدیرش کی نارز مکا د پوری ٹک ٹک کالج د پاره واغستا دے تر سنگ د سوات موٹر وے انٹرچین ہم د سیمہ کی جوڑوی
پایو ورکشن پیر کری کې تاسو لور پروجیکټ ته ترقې راوړې دي. زموږ زم د پیر کری د ازمکه چې دي دا زمونږ به زیات نه زیات څلور کانال ازمکه ودی او کسي 15 کانال ازمکه ودی او کسي 10 کانال ازمکه ودی او کسي د په ډبل فکر کې زمو په خیال چې اند دې نه زیات د کانال ازمکه ده چانه. نو مونږ اعتراض ځکه ده چې زمونږ نه ټول زمونږ ته سونه د سټیاب وسایلو
د ضلع سوات مرستیال ڈپٹی کمشنر سہیل خان په دغه اړه مشال ډیډو ته وای چې دغه 310 کې نارضمکه اغستو کې قانوني تقاضې پوره شوي.
زمکه انتقال شوی دا زمکه کینیو ته هند ور شوی دا نو دا زمونږ موقف ته چې زمکه کله هند ور شي او ور شي هر څه فاین دي کنه نو اوس دا خلک کوئی جنا په دې کې یو انتقال کوي دلته زمونږ یو دغه جوړیږي دا انټرچینج هغه انټرچینج مو جوړوي کنه سوي کنه سوي کنه نو په خو دا خبرې
په سواد کې تیر حکومت باز داسې ترقیاتي منصوبو اعلان کړی چې وروسته پرې خلکو نیوکې کړي، لکه د چکدرې نه تر پتی پور پورې 80 کیلومتره سړک جوړول، د څلورو یونیورسټیانو لپاره ځمکې اغستل، د غرنګا ځنګلاتو محکمې باز سیمې خپل ملکیت ګرځولي. حکومت وایي دغه د سیمې ترقۍ لپاره لوی منصوبې دي، خو ځایي خلکو، قومي جرګې او باز سیاسي ګوندونو اعتراض دی چې حکومت د ځمکو مناسب قیمت خلکو ته نه ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او هم له دې سره د خبرونو نیمای ته راورسېدو. د خبرونو لنډیز دراورو. د پاکستان ګران وزیر اعظم وايي په افغانستان کې طالبان حکومت تر راتلو وروسته په پاکستان کې د ترګري پیښې زیاتې شوې دي. انوار الحق کاکنن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی قوي امید و چې په افغانستان کې طالبان حکومت تر راتلو وروسته به د پاکستان مخالفه ډلو او په ځانګړې توګه د تحریک طالبان پاکستان خلاف سخته کاروایی وشي، خو دده په خبره داسې ونه سو او پاکستان کې ترګري نور هم زیاته سوه. د دې وروستي څرګندونو په اړه افغانستان کې طالبانو لا څه نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا په کرک ضلع کې وسلوالو په خورم نامي پولیس ټانه برید کړی، خو پکې چاته مرګ جوړه نه دا وشته. د ټانه مطبوعاتي څانګې نن مشال لیډو ته پاستولي بیان کې ویلي چې پیګا شپې نه وخته وسلوالو په ټانه د راکټو حمله وکړه چې پکې د ټانه ودانی ته لږ زیان ورسېدی. ملګر ملتونو وایي چې د نومبر 8 تر شپې د شپې تر 11 بجو پورې د تورخم دروازې لاري 15209 کسان له پاکستان افغانستان ته ستانه سول. د خبره د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار یو چارواکي ارشاد خان نن مشال ریډیو ته وکړه. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن مشر نگران وزیر اعظم سره د لیدو پر مهال ویلي د 2024 کال د فروری پر اتمه کېدونکو ټول ټاکنو ته تیاریانی مکملی سوی دی. د پاکستان هجو نیوز او ډان رسپانی په ګډون نور رسنی لیکلي چې سلطان اسکندر سلطان راجا پرون له نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ سره د هغه په دفتر کې ولیدل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب صندوق په یونیسف وایي د هرات 43000 زلزله ځپلي بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. یونیسف د انګلستان د افغانستان څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه دا خبره کړې ده. د نړۍ د لویو جمهوریت لرونکو هیوادونو جی او لوړپوړو ډیپلوماټانو د اسرائیل او حماس جګړې په اړه متحد موقف اعلان کړی دی. تاسو خبرونه واوریدل، د خبرونو لنډیز مو واوریدل او اوس هم راځو د خبرونی دوه مینیمای ته. په دې کې درته یو شمېر رپورټونه لرو چې پکې د افغانستان په اړه دي او دارنګ د خیبر پښتونخوا او خیبر پښتونخوا کې د ملي په اړه باندې رپورټ درته لرو. خو پایل به د او پرمختللو صنعتي هیوادونو له غونډې وکړو چې په ټوکیو کې دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې ده. او په دې کې د اسرائیل او حماس ترمنځ روانه جګړه کې له خپل ځانه د دفاع په چاره کې د اسرائیل د حق د ملاتړ ترڅنګ پر روانه جګړه کې د بشري وقفې غوښتنه کړې ده، تر څو د دوی په وینا تر ټولو زیاتو اړو ملکي وګړو ته مرستې ورسول شي. په عین حال کې اسرائیلو ویلي چې په غزه کې په وروستیو بریدونو کې د حماس ډلې د سخت دریځي درمځکي لاندې ټنلونه شبکه په نښه کړي او یو شمېر وسلوالې وژلې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د او پرمختللو صنعتي هیوادونو یا د جی او ډلې لوړ پوړو ډیپلوماټانو د اسرائیل او حماس ترمنځ روانه جګړه کې خپل ګډ دریځ اعلان کړ. په هغه اعلامیه کې چې په توکیو کې د دې ډلې د ډیپلوماټانو د دوه ورځنیو خبرو وروسته نن خبره شوې، ل خپل ځانه د اسرائیل د دفاع د حق ملاتړ شوی او غوښتنه شوې چې په روانه جګړه کې د بشري وقفه رامنځته شي تر څو د غزې کړېدلو ولسي وګړو ته مرستې ورسول شي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو خبري کانفرنس کې وویل
د جیو وزیرانو په دې اړه چې اسرائیل لسانه د دفاع حق او مسولیت لري چې دا مسله یقیني کړي څو د نړیوال بشر دوستانه قانون سره سم د اکتوبر د ومینیټي بریدونه بیا هیڅکله تکرار نشي، موږ یو ځل بیا پر غوڅ ملاتړ ټینګار وکړ. موږ د هغه اقداماتو په اړه ژور بحثونه وکړل چې پر اساس کولای شو په سیمه کې بیړنیو اړتیاو ته ځواب ووایو. موږ ټولو په دې سلا وکړه چې یو بشری وقفه به موږ د فلسطینی ملکی وګړو د ساتنې لپاره مهمو اهدافو ته ورنږدې کړي.
د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا، برېټانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان او ایټالیا د بهرنیو چارو وزیرانو په اعلامیه کې ویل شوی چې ټول اړخونه باید له خنډ پرته ملکی وګړو ته د خوراکي موادو، اوبو، روغتیایي خدمتونو، تیل او سرپناه په برابرولو کې د بشري هڅو ملاتړ وکړي او د بشري چارو کارکوونکي پریږدي چې اړو کسانو ته د مرستې رسولو په برخه کې ټولو سیمو ته لاسرسی ولري. پایله مکه هم دارنګ د حماس لخوا د اسرایلی برمته او د خوشی کېدو غوښتنه شوې ده. د اکتوبر په 1 حماس د اسرایل پر جنوبی خارګوټو په بریټ کې له 1400 زیات اسرایلیان وژلو، شاوخوا 240 نور یرغمل او هغه لزان سره غزیته یوړل. د حماس د روغتیا وزارت 13 ورځې ویل چې په غزه کې وژل شو شمیر له 10000 تنو واوخت. د ملګرو ملتونو په ګډون مرستندوی ټولنو د غزې چې له 2 میلیون زیات کسان پکې ووسی بشري وضعیت ډیر خراب بلل دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل تر اوسه د بشري وقفې لپاره د نړیوالو غوښتنې له پامه غورځولي او بریدونو ته دوام ورکړی دی. د اسرائیل پوځ نن وویل چې د غزې په ترڅ کې په هوایي بریدونو کې د حماس د وسلو یو جوړونکی او یو شمیر وسلوال وژلي دي. اسرائیل په کلابند شوی غزه په روسي او هوايي او ځمکني بریدونو کې د سخت دریزو د ترزمک لاندې د تونلونو شبکه پنهخه کړې ده. غزه چې د سخت دریزو وسلوالو یو پیوړی مرکز دی، د اسرایلی ځواکونو لخوا بشپړه کلابنده شوې ده. د اسرائیل پوځ ویل ځواکونو یې دغه ګڼمیشتي ښار زړه ته پرمختګ کړی او حماس ویل چې وسلوالو یې اسرایلی ځواکونو ته ډیر تلفات اړولي دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو.
اوسم یو بل رپورٹ. ایران وای له طالب چارواکو سره د اقتصادي، ترانسپورټري او ترانزيتي همکاريو پر زیاتې دوه خبرې کړې دي. ایرانی چارواکي وای دواړه خواوې هڅه کوي چې په خپل منځ کې راکړه ورکړه لس ارب ډالر ته ورسوي، خو د اقتصادي چارو پوهان بیا په اوسنیو شرایطو کې دا ظرفیت نه ویني. په همدې حال کې طالب چارواکي بیا وای چې ایران ترواخان او همداراس کندهار پوری د ریل لاري پر جوړولو سلا کړی ده. تفصیل به د اسمت ساروان پر رپورٹ کې وره.
طالب او ایرانی چارواکو په خپل منځ کې په کال کې 10 میلیارد ډالر ته د سوداګری راکو ورکړو د زیاتولو په اړه خبرې وکړې. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استاسي محمد مهدی جوان مرد قصاب او د طالبانو د سوداګری او صنعت سرپرست وزیر نوریدین عزیزی پرون یو بل سره په کتنه کې وویل د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګری وسنۍ اندازې د قناعت وړ نه ده او باید زیاته شي. د دوی په وینا دواړه خواوې باید لازم اقدامات وکړي چې د دوه خواوو ترمنځ راکړه ورکړه په کال کې 10 میلیارد ډالر ته لوړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی او د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظی وایي سره لدی چې حاضردم افغانستان تر بل هر هیواد له ایران سره زیاته راکړه ورکړه لري، خو د دوه خواوو ترمنځ د سوداګرۍ ظرفیت دومره نه دی چې 10 میلیارد ډالر ته ورسی شي.
دا غیر موازن دی په دې معنی چې زموږ واردات د ایران څخه تر 2 میلیارد څخه زیات دي، اما زموږ صادرات هغه ته 40 میلیارد څخه نه زیاتېږي او بیلانس تجارت زموږ دوی سره ډیر منفي دی. دا چې دوی وایي چې 10 میلیارد ته رسوو په بالقوه توګه دا امکان لري، خو په اوږد مهال کې اوس مهال ممکن نه دی، ځکه چې زموږ ټول تجارت په دنیا سره شاوخوا 1 میلیارد ډالر.
عزیزی وویل قانونه کرنا او ترانزیت هغه برخې دي چې د دواړو هیوادونو د همکاریو د زیاتېدو امکانات پکې زیات دي. د وویل افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیاتې طبي سرچینې لري. لبلی خو د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پر خپل اکسپانه ولیکل چې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ پلاوی له ایرانی چارواکو سره د چابهار بندر لاري د افغاني مالونو د صادراتو او وارداتو د زیاتېدو او په صادراتو او وارداتو کې د اسانتیاو په ډیریدو خبري کړې دي. سره لدی چې ایران او په افغانستان کې واکمن طالبان د هلمند اوبو پر سر ستونزې لري، خو داسې ښکاري چې د پاکستان له لوري افغان سوداګرو ته په ترانزیت کې نویو محدودیتونو طالب چارواکي اړیستلي چې ایران ته مخ واړوي. زبیح الله مجاهد ویلي دواړو خواوو د افغانستان له لارې ایران له ازبکستان سره په نښلولو او تر واخان دهلیز یا کوریدور پورې د ریل لارې په غځولو هم سلا کړې ده. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې غواړي چې د افغانستان له لارې له چین سره وصل شي. د زبیح الله مجاهد په وینا د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د تهران د سفر په لړ کې له ایراني چارواکو سره تر کندهاره د ریل لارې پر جوړېدو هم موافقه کړې ده. ایران له خپلې پولې تر هرات شاره د ریل لارې پر غځولو له څو کلونو راهیسې کار کوي. ټاکل شوې ده چې دا پټلۍ ژر د هرات تر هوایي ډګر پورې ورسول شي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه. لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سل لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې یادو شویو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
او سم خبر پښتونخوا ته. زو پرون په پېښور کې د پېښور پوهنتون د استادانو د جرنل کونسل په غونډه کې په دې خبره بحث وسو چې یاد پوهنتون څنګه کولای شي په اقتصادي لحاظ په خپل پښو ودری چی. دا په داسې حال کې ده چې د خبر پښتونخوا د گورنر د دفتر سرکاري دستاویزات ښیي چې په یاد صوبه کې شل پوهنتونونه د سختو مالی مشکلاتو سره مخامخ دی چې پکې د اوو پوهنتونونو حالت بیخي خراب دی. د اقتصادي مشکلاتو او خسارې سره د پېښور پوهنتون هم شامل دی. د پېښور پوهنتون استادانو د ټولنې پیوټا مشران وایي چې د پاکستان نورو صوبو پوهنتونونو له دا ډول ستونزو سره نه دي مخامخ، ځکه چې په بجټ کې ورته پوره پیسې نه بیلېږي. استادان وایي په زړو تنخواګانو کار کوي او هغه هم ورته په وخت نه ورکول کېږي. دوی که ستونزه هواره نه سوه په مظاهرو به لاس پورې کړي. دا موضوع پاړه نو رپورت غلام غوث را کوي.
سرکاري دستاویزات ښایي چې په 2023 کې د سرکاري پوهنتونونو مالی خسارې نور هم زیاتې شوې دي او د مالی بحران سره مخ د پوهنتونونو شمیره او خساره نور هم زیاته شوې ده. د پوهنتونونو په اړه د خیبر پښتونخوا د گورنر د سیکرټریټ د 2021 نواخله تر 2023 پورې د ترتیب شوی راپور تر مخه په خیبر پښتونخوا کې شل سرکاري پوهنتونونه د مالی مشکلاتو سره مخ دي او و پوهنتونونه د مالی خسارې سره مخ شوې دي. په دغه و پوهنتونونو کې په تر ټولو زیاته کلنۍ خساره کې د پېښور انجینرینګ پوهنتون دی او بیا په ترتیب سره پېښور پوهنتون، ګومل پوهنتون، د پېښور زراعي پوهنتون، د چارسدې باچا خان پوهنتون، د سوابۍ پوهنتون او شهید بېنظیر بوټو پوهنتون شرینګل د مالی خسارې سره مخ دي. د پیوټا په نوم د پېښور پوهنتون د استادانو د ټولنې جنرال سیکرتر ډاکټر سلیمان خان د نومبر په اوومه نیټه مشال ریډیو ته وویل:
نا پنجاب نو چکم پروونس ته یا سند پروونس ته نو د 18th امندمنت نو پس هایر ایجوکیشن خو دا پروونشل چپټر وو، نو هغه پروونشل ایچ ای سیزم جوړ کو ورسره ورسره په خپل بجټ کې بلین اف روپیز هغه خپل یونیورسټی ستاسو د پروونشل ګورنمنت نو ورکي. نو ایچ ای سی نو متری کرنٹ گرانٹ ٹو ڈیولپمنٹل گرانٹ ملاوی کی اور پروونشل بجٹ نہ ہوں وہ تخبل حصہ ملاوے گی. نو پا پنجاب و سندھ کے دا مسئلہ نشتا. خیبر پختونخوا کے یو مین ایشو دادا چاہیے دلتا نہ پروینشل ایچ ای سی اس پورے جوڑا شو ان چکم دے پروینشل بجٹ کے ہوتا اس قسم الوکیشن کی.
د پېښور یونیورسيټي د جنډر سټډیز د سانګي پروفیسر ډاکټر درویش اپریدی وایي پوهنتونونو ته د مالی پنګو د کمی په وجه استادان هم د مالی مشکلاتو او فشار سره مخ دي او د پوهنتونونو د استادانو په تنخواګانو کې د 2021 نه راپدې خو اضافه نه ده شوې.
یا چې کوم په بجټ کې هغه اضافه کیږي هغه وشي ټول ګورنمنٹ امپلایز ته وشي، خو یونیورسيټیز ته وایي چې نه زموږ سره پیسې نشته، تاسو خپلې پیسې راټولې کړئ. خپلې پیسې چې بیا راټولوي نو یونیورسيټیز بیا یو طریقه دار وایستل زموږ پېښور یونیورسيټي هغه ته ویلي دي چې 2-3 کسان واخلي. دوی بیا دا طریقه لنډ خپل کړل چې ویزیټینګ ټیچرز یې واخیستل. امپلایز چې کوم دي اوس دې حد ته را رسېدلی دي چې دا هغوی 2 کاله زړه تنخوا کې 1.5 کال زړه تنخوا کې تقریبا کار کوي.
د چارسدې د باچا خان پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي اوس مهال په پښتونخوا کې د پوهنتونونو په تعلیمي معیار د زیاتو خرچو په ځای د پوهنتونونو په امنیت هم زیات بجټ خرچ کیږي او د مرکزي او صوبایي حکومتونو لخوا پوهنتونونو ته د لګو مالی پانګو د جاری کولو په وجه پوهنتونونه د ستونزو سره مخ شوي دي.
لا د کم ټیرریزم کم ویو چې روان دی مخکې هم وو، دې سره په یونیورسيټیانو باندې مزید نور بوج هم رالو چې مخکې بعد اسکول د یونیورسيټي ډېر واړه واړه غوندې دیوالونه وو. ایون د پېښور یونیورسيټي هغې دیوال قدرې نه وو، د اسلامي کالج دیوال نه وو، یو دیوال نه وو. هر چېرته چې کوم دی ما خپل خیال دا دی چې په کوم په ماشوم باندې لکه سټوډنټ باندې په استاد باندې په هغه باندې خرچه کېدله، د تنخواه والا شوا، د ډیباټرۍ والا شوا، د چې څه شي لیب وي لایبرری شولا، چې لکه چې کومه خرچه ما ته وي په تعلیم باندې په کار وه، هغه خرچه موږ د حفاظت باندې وکړله.
د اکتوبر په 14 نیټه د سوات په سیدو میډیکل کالج کې د خیبر پښتونخوا ګورنر غلام علي ویلي وو چې د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د مالی مشکلاتو او خسارې مسلې د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ سره شریکه کړې ده او له وزیر اعظم یې پوهنتونونو ته د مرکزی حکومت لخوا د مالی پانګو د جاری کولو غوښتنه کړې ده، خو تر دې دمه د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو مشکلات نه دي حل شوي. او 13 ورځ د پېښور پوهنتون د استادانو د ټولنې پیوټا د جنرال کونسل په اجلاس کې هم په دې مسله د اندېښنو څرګندونه شوې ده او دوی دړکه ورکړې ده چې کده پوهنتونونو د مالی مشکلاتو او د پوهنتونونو د استادانو په تنخواګانو کې د حکومت لخوا اعلان شوی اضافه شامل نه شو، نو پر روانه یو یا دوو هفتو کې به دوی یو ځل بیا په احتجاجونو کولو او د پوهنتونونو په تړلو مجبور شي.
دا غلام غوس د خیبر پښتونخوا ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمه په صوبه کې د 9 او 12 جماعت لپاره امتحاني نظام کې بدلون راوستی دی او اوس بس د کوونکو ته د نمبرونو پر ځای گریډونه ورکول کیږي. د چارواکو په خبره راتلونکي 2024 کال زخه دغه نظام عملی کولو هڅه کوي. زده کوونکي او د استادان وایي چې دا غوره نظام پدې دی چې نړیوال معیار ته برابر سی او د ماشومانو زده کړې به ورسره شي. تفصیل له پېښور د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
دا تعلیم محکمه چارواکو په وینا د 9 او 12 ټولګي په امتحان کې به د نمبر ورکولو پر ځای زده کوونکو ته اوس گریډونه ورکول شي. د پېښور بورډ چیرمن پروفیسر نصر الله خان د نومبر په 6 مشال لیډو ته ویل که حکومت منظوري ورکړه نو کار پر روان دی او هم دراتونکو کال 2023 د 9 او 12 امتحانونه به په گریډینګ نظام اخیستل شي.
کل کې خاصه مې انټرټس نه ای پینټس کوي چې څنګه هم بیا پدی باندې هغه چې چا مطلب ډبل ای پلس نه ای بډو به میرټ ورا غیو او پسې بیا ای پلس او بیا بل ای داسې
دا تعلیم په هانو پوینا تعلیمي معیار به د نوې نظام سره غوړ شي. په 400 کې د سرکاري سکول د 9 لسم جماعت یو ایس ایس ټی استاد عبد الله خان وای
در خپل سیستم پدې لري چې یو خدای سره بدا نمبر او چې زمنګ درې ما شومان او مارکس مینس کې چکم دا دوړ د دې لګېدلې نو یو خدای سیستم ختم شي. ځکه چې دا سې ډېر واړه مولي دل ما شومان مولي دل چې هغه په 970 او 1020 نمبر باندې خپي دویم نمبردار چې د سره بدا یونیفورمټی پیدا شي ځکه چې الریډی دا سیزن په یونیورسيټي لیول باندې شته نو مرشوم چې کوم دی نو هغه اویر چې کوم دی نو د خبره نه هغه اویر شي چې جی پی ایس سیستم سره شیری
هم دغه سکول د نه هم ټولګي یو ځکون کې زکری وای باید زموږ تعلیمي نظام هم د نړیوال نظام سره د برابر کړل شي او نوې بدلونونه پکې وکړل شي.
نو دا بورډ سایډ نه یو خو انیشیټیو دی د سره سټوډنټس
چې دوی نو هاوی په دې باندې پوئږي چې مخکې را روان کم فیوچر کې جی پی ایس سیستم دی نو په دې باندې سټوډنټس ته اسانه وي نو دا د سټوډنټس لپاره د لرننګ نیوستکلې ډېر ښه پروسیس دی.
د پېښور تعلیم محکمې د چارواکو په وینا د نوې امتحاني بدلونونو تر مخه به د پاس کېدو لپاره نمبر هم د 33% پر ځای 40% شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
په بلوچستان کې د تیرو څو ورځو راهیسې ډاکټران په کانګو ناروغي اخته کیږي او دا ډاکټران په کوټي سیول هسپتال کې په دې ناروغي اخته شوي دي او په دې کې یو ډاکټر ورڅخه مړ شوی هم دی او نور ډاکټران د درملنې لپاره کراچي ته وړل شوي دي. د بلوچستان حکومت په دې اړه باندې په فاطمه جنا هسپتال کې یو واډم ځانګړی کړی دی او دا چې په دې ترڅ کې د کوټي په کوټه کې د مشالې ډو همکار ایوب ترین د روغتیا د کارپو ډاکټر شیرین خان سره په دې اړه مرکه کړې او چې دا کانګو وایرس د څه نو د پسر کې دا سوال وکړي او هغه جواب ورکړي.
کانګو چکم نه جوړی دا انسان نه څنګه راځي د دې دوه لارې دي. یو لار خدا دا چکم خلق لا مال مویشي سره چا تعلق وی لاغو ساختون کې نه جوړی دا پاغو کې خلق سم منګونی وی او دا منګونی چکم پسوی یا اوزوی یا دا نور حیوانات چوی په کوم کې چې لاول سره وایرس موجود وی چې دوی دا وینه وس به شي او بیا دا منګوډه راسي او انسان وخوري پاغه کې دا خپل وینه منتقل کینو پاغه کې هغه جراثیم وایرس هم سره راسي انسان هم د دغه نه جوړی شکار سي. یو خدا غلا د دویم چې کوم وخت یو سړی یو څه یا دغه لالوي نو هغه په وینه کې چونکه لاول سره وایرس موجود وي او که د انسان خپلم یو ځای کټ لګیدل یو ځای زخمی وي یا بینه خلل لولاړ سي یا سترګ لولاړ دغه په ذریعه هم وینه په ذریعه د انسان له دانه جوړی راتلی سي. درېم چې کوم خاص یو لار ده د دانه جوړی اخستونکو دغه بیا داسې ده چې کوم خلک د مریض خیال ساتي که د ډاکټر په حیثیت خیال ساتي که د نرس په حیثیت خیال ساتي یا که د کور یو د عزیز قریب په حیثیت خیال ساتي چې دغه مریض چې د کانګو جوړی مشکار وی چې دا مریض کته خیال ساتي او احتیاط للاسه ورکه او چې د سم خپل احتیاطونه کې ځان د بچاولو نو یو انسان بل انسان له هم دانا جوړی راتلی سي.
ډاکټر صاحب هغه علامات چې وی څنګه به انسان په دې پیژي چې دا د کانګو وایرس یا کانګو نه جوړی
تر کوم ضروري خدا دا چې باید کم خل چې لبسو سر تعلق لري دا بش مش خبر چایا ستا تعلق یو یا پتی رشپو کې تا غلاله کړي یا د خیال ساتلې دی یا له پوس تا دغه سره کړی دی پوس سره ساتلو پاته سوې دی دا یا یو د مریض تا خیال ساتلې وی چې غلاول سره د کانګو مرز شکار وي او دا غلا بعده پتا کیم بیا یو سلامات راسي هغه علامات تبه کې دی سي د بدن دردونه ډیر خل دا وځ ما بدن مات سو ډیر سخت دردونه کوي تبي وسره وي د زکام علامات وسره وي چې مرز ډیر شدت اختیار کی په هغه وخت کې د انسان صدبینه جار کېدل دا وی وینه لپز هم تلای سي لسترګو هم کې لرات لای چې سترګې سره سره داغونه جوړ سي لخلې وینه رات لای سي په لوی بولو کې په وړکې بولو کې وینه راتل یا د انسان په لړمانه کې یا په دماغ کې التبه نه اله سي.
په داسې حالت کې مریض ته یا د مریض کورنۍ ته یا ډاکټرانو ته څه احتیاط سر کول پکار
دا مریض کوم د کور خلک وی وګړي وی واغه ته مشوره دادا د طب مشوره دادا چې ډیر خلک به د سړی خیال نه ساتي یو سړی دی مخصوص کی چې یو سړی خیال ساتي او کچی ریډر سره زیات انسان د ستړي کې چې شپه ورځ خیال ساتي هغه ناممکنه ده نو زیات دوه دي کې دا ویلو مطلب دا دی چې هر څوک کم خلک د مریض خیال ساتنه سي هغه به بهتر وي. دا باوجود کم وخت مریض خیال کم سړی ساتي هغه باید چې دستانه واغوندي موږ د هسپتال والا هغه یو کوټ ورکو هغه دی په غاړه کې لاستې صفاق کوي او خپل یو ماسک ورکو هغه دی باید چې پر مخ باندې وکي او چې کم مریض وینه روانه سي وي دا مریض خیال چې ساتي باید چاینه کې وي دا شین چشمه کې یا نه کې هغه واغوندي.
ډاکټر صاحب زما اخري پښتنه دا چې ځینې خلک داسې فکر کوي دا د کانګو ناجوړي چې دا د غوشي د خړولو سره کیږي و انسان ته پدې څومره حقیقت او
پدې خبره کې حقیقت نسته د غوشي د خړو سره د نه جوړی ناراضي غوشه خو په خېج پاک چکم جراسین د په خپل هم ورسې د غېسي نو د خوراک د وجې د نه جوړی لوین حیوان انسان له نسرات لې د خلکو اسی به بنیادی خبرې دي صاحب لارم نه کیږي پسا کې خاص کر مر په اسپیټال کې او سو تشخیص په ولای سو ټیسټونه چې موږ کوو په کم کې ایرسول جنریټینګ پروسیجرز موږ ورته وایو په هغه کې خو کیږي خو عموما نه کیږي هم نام تور باندې د خلیص لاړی وی وینې وی دختر چې ډاکټر ورته وایي دا غو د وجه کیږي
دا او ډاکټر شیرین خان سي د کانګو وایرس په اړه مرکه را سره کوله په پېښور کې په بنظیر بوټو پونتون کې د نومبر په شپږمه د شوزو ادبي میله پیل شوی چې د نومبر تر لسمه به روانوي په میله کې د مشارې ترڅنګ د شوزو په حکومت او هغه ته د کار روزګار موکو برابرول او پر شوزو د تشدد په اړه پر مختلفو موضوعاتو خبرې کیږي تفصیل به د انیس اجمل پر ریپورت کې وره
په پی خبر کې په بنظیر بټو په هنتون کې د نومبر په شپږمه ادبي میله پیل شوې چې پینسر و سیباده عام لري د ادبي میله تنظیمون کې او د په هنتون د تاریخ د سانګي استاد ډاکټر حامدې د نومبر په ومه مشال لريو ته ویل چې د ادبي میله یوازې د خزودا نوموړي زیاته کړه چې په دې میله کې په مختلفو کتابونو په بیلابلو موضوعاتو باسونه او ورکشاپونه کېږي او د کتابونو ترڅنګ کلتوري شیان هم د نمایش لپاره ایښودل شوی دی ډاکټر حامدې زیاته کړه چې په دې ادبي میله کې د خیبر پښتونخوا د بیلابلو سیمو ترڅنګ د نورو صوبو خزه هم ګډون کوي
زمون ته دغه علاقو نه کوم دینو د دې لپاره لکه خلکو اپلایګان او کړی چې د درزین داړي خان شترال تیر نو هغه زینو نه چې زمونږ لکه بالکل کو نه و کنه زمونږ هغه आवाज را وصل غواړو مخ ته چې چاته مو کنه د ملو شوی نو هغه رالي زمونږ یونیورسيټي کې یو ول وینیوز ورکړه موږ کینول هغه خپل بوکس خپل شاعري خپل ناول ایون په ساينس باندې چې لټریچر سټډي کړی دی هغه په خپل پینل ډیسکشن دي د انوایرنمنت حواله سره چې خځې څنګه په انوایرنمنټل یا کلایمیټ چینج کې کوم قسم رول ادا کولی شي
په ادبي میله کې د مشایرو ترڅنګ د خصو په حقوقو سیاست کې نمائندګۍ تشدد او ټولنې کې د خصي کردار په اړه هم بیلابل پروګرامونه کیږي د میلې یوې بلې ګډونوالي او لیکوالې ډاکټر انتل سیا مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر په ومه د خپلو کتابونو ترڅنګ لنورو ګډونوالو سره پر دې موضوع خبرې وکړي چې خصي په ټولنې کې د خپلو حقوقو لپاره څنګه هڅه کولی شي
او به حیثیت مودریټر موږ د مختلف کتابونو ریویو کا هغه کې یوړمبه کتاب چیو نو شهر تنهایی یو کم چې د کرونا په موضوع باندې لیکلي نثري مضامینو د خزو په ادب کې ډیر زیاته نمائندګي پکار ده او کم چې زمونږ د سماج د کډغنونو د وجنه مشکل ده نو د دې فیسټیوال په ذریعہ به د اغه خواتین لیکاریانو نمونه مخه تراشی کم چې د روایت یا د سماجی کډغنونو د وجنه مخه ته ناراض
د ادبی میله یوې بلې ګډونوالی استادې سونیا شمس ویل چې په غونډه کې د خصو نفسیاتو او ادب ترڅنګ د تعلق په اړه خبرې وکړې نو موږ یې زیاته کړه چې خصو ته په کار روزګار کولو کې اکثره مسلې مخې ته راسي نو د غونډې لاري د غې په هواري هم باسونه وکړ
یو خزه چې سلی کی هغه ډیفینیټلی د خپل بیلیف د خپل سوچ او د خپل څومره تجربې چې نشغتی رشي او کوم مشاهده چې هغه کړې وي په غي باندې هغه ټول بیس کوي نو موږ غي له هڅه حواله سره خبر یو کې د یو خزه نفسیات څنګه اثر انداز کیږي د هغه په لیکلو باندې د هغه په شاعري باندې د هغه افسانه کې چرته نه چاته د هغه خپل ژوند
د ادبی میلی منتظمین وای چې د خیبر پختونخوا په حکومت غږ کوي چې خصو ته حقونه ورکول او ټولنه کې د سړو برابر غیتا د کار روزګار موقع ورکول یقیني کړي
دا انیس اجمل رپورٹ موردی او سم د دې غړي روسي رپورٹ تر ازو ل دې سره به خبرونه هم پاتې ورسو د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې لوک ورسه میله دوام لري په میله کې ګڼ شمېر خلک ګډون کوي چورته د هیواد ل بیرابل سیمو ورغلي هنرمندان د لاسي ټوک جوړون کې سندرغاړي هم سکران خپل تخلیق او هنن نندارې ته وړاندې کوي په میله کې د هرې به سوبې لپاره جلا جلا ستانونه لګول شوی دي د اسلام آباد د راشد خټک رپورٹ اورو
دارا باب په اسلام آباد کې د سلګرۍ لپاره مشهور ځای شکرپنیا کې غول کیږي چې تر 40 ورځې نه لوک میلا دوام لري
د لوک میلې د پرانیست مراسم د جمعې پر ورځ په 3 نومبر د لوک ورسه کمپلیکس په اوپن ایئر تھیټر کې ترسره شول. په میلا کې د ملک د هرې صوبې او سیمې د کلتوري او فولکلوري هنرونو، خوړو او لوک هنرونو سټالونه لګېدلې دي. د خیبر پختونخوا په سټال د چرستوالو سپلایو جوړونکي کاشف وایي چې خلک د دوی جوړ کړې سپلای ډېرې په شوق اخلي او د دې لپاره ټول کال د دې میلې انتظار کوي.
زبردست کیړې جوړېږي او خلک خوښي د چرسدې ته ورپسې هم د خلک راځي. پورا پنجاب ته زموږ سپلای ځي، ټول خلک یې خوښي. بل دې دا کار چې دا په لاس باندې جوړېږي، ډېر زیات لوی محنت ته دی کې او خو خشته خلک یې ډېر مونږ له خپل داد هم راکوي، ډاډګیرن هم راکوي او خلک یې ډېر ښکلې خوښۍ اخلي.
په میله کې د هرې صوبې، گلګت بلتستان او آزاد کشمیر هنرمندان، سندرغاړي او موسیقاران د موسیقۍ ځانګړي کنسرټونه هم تنظیموي. دا هنرمندان وایي چې خلک تر روایتي او فوک موسیقۍ سره مینه لري. د پېښور نه راغلی د فرنټیر کانسټبلر یوسف پای زمیر خان چې په میله کې د خټکو ګډا وړاندې کړه مشال رډیو ته وویل،
خلک چې خټک ډاس کتن تراشي دا ډېر خوشاله شي او د ماشومان راشي، غټ راشي، خاص کر کې بار ملک له خلک چې انګریزان منګریزان راشي، دې دغه شی وکسي دې ډېر خوشاله شي.
د ملي ګډونوال وایي چې داسې ملي جوړول د ساتیري سره سره اقتصادي ګټې هم لري. د پېښور نه راغلی کمر زمان په دې اړه مشال رډیو ته وویل،
خو مزیدار ماحول دی، هر یو شی به په خپل کارګران راغلی دي، کارګران نه سکول کلچر دی دی خلکو.
دا میله به تر 12 نومبر پورې دوام لري. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
دا مشال رډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.